مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوه د خرلاصو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دواړو لور یو پیوبل ډزی کړي او مرګوب لیاړولي. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه ویشتي وو. تر څنګ پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاری په باب بحثونه روان کړي. مسلسته مزه صفی الله ستانگزای خره خلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایل شنونکه او سیاسي کارپو خغله سمی یوسف زای امدارنګ د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند دواړو ته خره خلاص تویم. یوسف زای په لته تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځوکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنز په ډنډ پټان ځازي اړوب او کورمکه یخو د پاکستان یو بل باندې سخت دزي شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي دواړو خو د مرګ جوړلو د اړولو اډا وکړه ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرښه باندې د پرتو مسائلو له ولا او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان یې دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زمون په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو اوس یې زموږ مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي. لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی د مونږ دغه ښېګڼې یا د مونږ احسانونه شاته غورځولي دي او د مونږ مخالفین ملاتړو سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و کابل ته چې واک ته رسېدلی ده، که هغه احمد شاه مسعود و، استاد ربانی و، صفت الله مجددي و، کرزی صاحب و، هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالونه، ما اوس په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړمه، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې ما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و د هغې له امله یو مسالې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کله نه چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و. افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې، ډیورنډ په مسالې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي، خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستانو کودتا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بېرته د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې، بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان ری ملیشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرښو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تربرونه ډېر یو بل ته زر سره اړم کېږي، یو بل باندې داسې کېږي.
مننه یوسف صاحب، اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه د دغه تازه کړ کې چونو پر رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي دي هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمه او د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده مارو جبسر ناغه کې د می په دلسمه باندې دغه سی بیا د می په پندلسمه باندې دغه کوم نخته چې رامسته شي دیو چې دغه تکه منګه کوم ازغن تار وو هغه بیا دغه رغول روانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دغه خبره کوي چې نه دا سينه یوازې د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبسر سیمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دوی حمله وکړه به دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې که تاسو یا چې د می په وومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاند دی هغوی جنرال شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدمنی ده نو د دې تر شا افغانستان زمکه کارول کیږي، د دې لپاره افغانستان زمکه کارول کیږي. یو کس تاسو یاد چې نو دوی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کومه په شانګله کې په بیشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول، د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو. د دوی چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو. نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدمنی ده. زه به بل خبر تاسو کوم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته څېړنیزه اداره ده هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي. اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوې دي او 1400 هغه جوړ شوې دي او دی چې دي کې زیاتره چې کمی پیښ شوې دي هغه تر شا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده. خو که تاسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مای باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو د هغه باوجود دغه د کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسف صاحب هم پښتنه وکوم څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي وسه واتیا بریدونه خو بيخي زیات دي، یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیر شلو کلو کې فکر کوي
بخښ دي کې اغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخر ورسته لغه تور لګوي.
دقیقا دا چړنې دی یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوی دی، فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز هغوی تر سره کړی دی. دغه خو په ټول پاکستان کې دي، دې کې د بلوچانو بریدونه هم شامل دي، خو په دې کې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مروی فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ټرورستي بریدونه کې راځي او د هغه امنیتي پیښې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي. او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي، یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیره شوې چې هغه د برید نه وي شوی، بالخصوص د کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشحاله و چې دوی په راتګ سره به د دوی هر څه خوندي شي، خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیه غلطې ثابت شوې، ځکه چې دوی په تیرو 15 کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده، او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی لپاره وفادار پاتې شي. خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د امرسته وکي او بیا غوي داسې فکر وکي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هماغسې کوي څنګه چې پاکستان برید کوي جواب به پاکستان ته مخامخ ورکیږي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار له دې امله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سره په مخ نشي وړلی که وګورو پخوا دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پي پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې له قبایلی سیمو وستل کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوو چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار دی او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ٹی ٹی پی یو بیله معذره ده او ٹی ٹی پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې پاکستاني پوځ لښکرکشانې کوي او خلک وژني یا خلک مهاجر کېږي طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې پاکستان سره مخالف نه وي خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ٹی ٹی پی مشران وغه د القاعده او د طالبانو سره یو ٹی ٹی پی سره یو ځای د امریکای په بې پلوټ الوتکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته مخکې چې به عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکېدلې اوس هغه هم سره نشته ده نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ٹی ٹی پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده بل طرف ته وګورو بلوچ بلتونپال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ٹی ٹی پی افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ٹی ٹی پی باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده تاسو وګورئ چې ٹی ٹی پی
یوسف زی صاحب چې د افغانستان کې واکمن طالبان له ٹی ٹی پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریکه کوئ واضح کوئ په دې رابطه
یو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ٹی ٹی پی په سالونو پیل کړی ده په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ٹی ٹی پی یا اسلامي ګوندونو ٹی ٹی افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو یو طالب نسو بل پرېدو اوس عین موقع کې افغان طالبان دي هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي حتی هغوی د 300 یا 400 قاعده او خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بالاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شو دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي خپل امنیت مضبوط کړي دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچی پورې ځي او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه نو دا خو بیا دوی خپله مسؤلیت ده نو درسته چې ټی ڈی پی په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیې یو برخه ده. خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي. او ټی ڈی پی داسې ده چې دا ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي، په بنو کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې په خوا دي دوی یو مراکز او هغه شاته پاتې دي. نو ورسمنه دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې عمله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټی ډی پی په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټی ډی پی مسله حل نه شول، هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر تر سره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډېره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي، هغوی سره همدغه خبره کېږي. نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي، او دغسې کله هم پرسکا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو، نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجې نه دا خبره کېږي چې کله هم افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي. نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کېږي چې د پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې ایکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وخت تاسو خبر وکړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره، امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټی ټی پی پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کېږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدې هغه نه ورکړل کېږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي، یا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عام هلته کې دا خبره کېږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي، نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګری ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی، د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالره پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم دی او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریکوئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا په افغانستان کې و، امریکا ته په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد و، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی و، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نه شي کولای، بلتر د پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ کار و، په دې کې شک نشته. موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی و، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلي، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو، یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات یا نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې تاوانونه د خلکو شوي دي، او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوش تر غلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمې کې زمون خبرې شوی دي هغه کړي کړي دغه سیمې نه، نو تورونه
دي خو د پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبره
نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغه په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ تفتمنه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول، خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهلی ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی ده، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار د هغه دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې جګړه دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلې کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوځي جنرالانو په خاص توګه فیض احمد ته غوښ شرکې چې دا غوی بیا د افغانستان طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک او دغه جنرالان په یدل چې دا ټي ټي پی بل ته په یو خطرناک شکل کې راتلل شي، نو غوی د سولې او کوشش وکړل او کوشش ناکام شول، تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو، د غوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپل تور باندې دا کارونه کول، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوي وي، او په اکثر موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. له دې امله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شوې په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسائل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسائل حل شلو یو نتیجه راوته وي. دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي، خو په اخر کې دا څرګنده شوه چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کدی شي ځینې خلاصوي وي له زندانونو تر څو د اعتماد یو فضا رامنځته کړي، خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شولو او اوس پوج هم وایي چې مونږ اشتباه وکړل.
یوسفزی صاحب، آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویاند خبرې کړي دي، دوی په ښکاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي، یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هېواد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هېواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې د دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهی ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هېواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبرې دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان په کمل شو، اگر چې امریکا د امریکای وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نن بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پیډلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول له طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان دا بریدونه کوي د دې دپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ټي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ټي پي مشرتابه که ووجل شي دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پي له منځه ځي. د ټي ټي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو، هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی اسامه یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتله.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مهرکلی کوم. نن خبرېږي چې د اورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري، خو رزق تیاریان دی. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل، سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته په تمه دي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هېوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلی. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي شته، نه پیسې شته، نه سپلی شته، هېڅ شی نشته. دي وروره پرېدا لایقو کې ګرځي وو
دیګری یا شوستان هم نیست، از ګردن هم نیست. بېخي تباو بربر چې مې اومده
دوه سوه او شپږ ویس کسه هېوادوال سرسري او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا اته زره اته سوه نوي سکولونه په پولي او جزي توګه ویجاړ شوي دي.
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلی چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هېڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل وو. څوک به ورتلای نه شوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلار صاحب دی ملاقات نه کېږي، پلار صاحب دی ملاقات نه کېږي. دا به اخر د ولس مور څخه مخ واړی پر بل خوا.
حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زدش کوم دا ولې دش کوي چې په دا درس لکه تا کدو کوم نه ته دې جگ کړه دا درس لکه روپۍ تا لکه مګ
ماږي خالي
ما په هاتې مډاله کې د دې ځنې مشران د دې ځنې چارواکي هغه داسې نخری شروع کړي وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډېره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کېږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې له دې عمله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنې شپږ سوه زره ډالر حق الوزیت نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا، نظر ورکولو او د ګډو پرېکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سرچینې ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنی فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعامل ونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډېره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسیون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بستکلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. که تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4:30 شاوخوا باران وسو، سیلاب راغی، سیلاب چې راغی ګیرې ته نور موږ د خپل کوره نه شو وتای. سر دغې مځینه کې خوله بامبو ته جیک شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سه، نه پیسې سه دي، نه سپلی سه دي، هېڅ شی نه سه دي. وروره په همدا لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسېدیم، بېخي همې پوسته کې رسېدیم کې حالې د سړک پخته میبرایم. از بالا مسلې یک تفه سر ما اما 6 نفر شهید دادیم. دیگر بستیم تی دو دانه 3 نفر زخمی هست، 600 اشتکا
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورا یا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسه به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سو، هېڅ شی نشته دي.
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور فرض هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. هلاک هیڅ شو واسم میم، دغه یو کورم لره، دغه نور نمځکه لر نو بل شه لر، دغه یو کور لره دام هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خو د یوې ژورې ویجاړۍ د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جومات، هر څه پکې ویجاړ شوي دي. د کلی منځ ته داخلیږو. په نری ویجاړه شوي کوڅه کې خلاصتمي دا لومړی ځل دی چې بې صاحبه کور ته پرته له اجازې ننوځم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپېڅلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خونه از بین رفته، ما همیز همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوی کلی په وڅنډ کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه محصاب نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونا کلی او جزئی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم تلف شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړي وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړین کړي که ار څم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ. بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ صلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه درنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخواني غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې وه چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډېر بد دي او دا سنشی چې بیا به په دې خپل کړو د کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی به بیا دوی خپل پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونه باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مې راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وی که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کوو به که الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو په سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړي. د خود امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نوز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی که ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموونکي مرجوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په زلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دوه په وجود کې د نور ترګری ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل، هغه کامل امکان لري. او دا بای جنا ده چې دنیا دی یو ځل بیا له افغانستان او ګوښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لتر لگا 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاریونوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاریون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه له جنگیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیمته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخه کار د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم چې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درابر سره کېدو اشاره لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده، خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو و چې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې ښودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولې شي.
په شپږ شپږ چې
او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او څلورویشت لورګانې لري خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت یې تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې یې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېرو حکومت کې کړي دي. هغه د چیر نظام کې وه هغه مجاهدینو شپې چې وې بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړی دي بل مې په تېرو طالبانو کړی بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې سره څلور ودونه ما کړي او ماشومان د خدای مال دوه پنځوس تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د اوښمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډېرېدو په حال کې. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده. خو دا چې په روزنه ډېر نه پوهېدل نو ډېری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومته د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا جیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وي او شپږ دانیم یو بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ ورسره پیدل نه دي ورسره په خوراکاو په دیو په دواو په شو مو سر نه خلاصې دي نو سره څخه مرست ولا چا او پښې کړې سولې راڅخه څوک مریضان سولې مرست ولا او دا ودانی اوس پاتې دي دا نو مخ په غټېدو ان شاء الله روان دي اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پیښ شوی. دا ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي چې شانه دي چې خلګي راڅخه یوسي او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو راڅخه وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل نو بیا هم خوراکه مور برابر کړه خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل یقي خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لقي خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دینه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه نه پکښنیوالي باندې خوراکه نه جلاده او اوس خوراکه وچ شپشت دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره له آزادې رادیو نه د نن و مورزم ران غاړم خو هر اونۍ د اونۍ د پیښو د ژور تحلیل لپاره له ما سعید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
دې دې.